Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 1418 نیوی مریض کال د سرطان څلورم د میلادي 2018 د جون 15 د کم کی اختر له لومړی سره برابر ده. تاسو ټولو ته چې دا شیبه آزادی رادیو اوري د اختر مبارکي وایو. زموږ په دې لومړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د اختر په مناسبت د ولسمشر غنی د څرګندونو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی له خلکو د امنیت په ټینګولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي او د اسرائیل هوایی ځواک د سوریې په خاوره کې هوایی حمله وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولست د اختر مبارکي وویل او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل امنیت هغه وخت ټینګېدای شي چې خلک هم د مسؤلیت احساس وکړي.
د کم کې اختر د رسیدو په مناسبت ګرانو وطنوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم او خوشحالي ورته غواړم. روژه چې د رحمت او عبادت او مغفرت میاشت ده پای ته ورسیده او د طاعت او عبادت په دغه لوی امتحان کې له برخې اخیستلو وروسته د اختر په خوشحالیو کې شریکیږو.
په همدې حال کې په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په شپو ورځو کې له هوایي ډزو او د پټاکیو له الوسولو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې شدید احضارات اعلان کړي دي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې سرژنۍ روژه تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. له کندهاره پرون شنبه 24 تنه میوه هند ته صادره شوه. دا میوه د هند او افغانستان ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز تر فعالېدو وروسته په دوهم پرواز کې هند ته لیږدول شوې ده. د کندهار والي زلمی ویسا پرون په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وویل د کندهار تازه میوه به هم په خپل موسم کې هند ته صادر شي. د کندهار والي پر سوداګرو غږ وکړ چې د ښه کیفیت میوه د صادرولو لپاره برابري کړي د ښه کیفیت میوې د صادراتو لپاره برابر کړي او نړیوال ستاندارد په پام کې ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې وانګ یی پرون شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د چین د جکپوري ډیپلوماټ پاکستان ته ترتګ مخکې په کابل کې وویل د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره به هڅې ونه سپموي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن هم له پاکستانی چارواکو سره پر سیمه ایز امنیت او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبري وکړي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د بریتانیا چارواکو ویلي چې د هغه هیواد پارلمان د ایمیلونو پر سیستم د یوې انټرنیټي یا سایبر حملې په اړه څېړنې کوي. د بریتانیا د پارلمان د استازو جرګې یو بیان پرون شنبه وویل د ایمیلونو د سیستم د خوندي ساتلو لپاره له لرې واټنه د پارلمان د ایمیلونو له سیستم سره ارتباط پرې کړی دی. هغه تایید کړ چې د پارلمان د ایمیلونو شبکې ته له داسې لوري چې اجازه یې نه درلوده د ورننوتنو هڅې شوي او دوی شواهد هم لري. اسرائیلي هوایی ځواک پرون شنبه وویل چې د سوریې په خاوره کې هوایی حملې کړې دي. د اسرائیل هوایی ځواک دا کار د هغو راکټي حملو په ځواب کې کړی چې پرون د سوریې له لوري د اسرائیل پر هغو سیمو چې دواړه هیوادونه شخړه ورباندې لري شوي دي. د اسرائیل پاوز پر ټویټر په یو خبر پانه کې وویل چې دوی د هغو لسو راکټي حملو په ځواب کې چې د سوریې له خاورې شوي وي هغه سیمه وویشته چې راکټونه ورڅخه توغول شوي وو او د سوریې دوه ټانکونه یې هم ویجاړ کړل. راپورونه وای چې راکټ د جولان په لوړو کې لګیدلی دی. دا سیمه په خوا د سوریې د خاورې برخه وخو په 1918 میلادي کال کې اسرائیل ونیوله او له هغه راهیسې دواړه هیوادونو ورباندې لانجه کوي. د روسیې د فوټبال لوبډلې د کنفدریشن فوټبال جام په سیالیو کې د مکسیکو له لوبډلې ماته وخوړه او له سیالیو وایستل شوه. د فوټبال کنفدریشن جام سیالۍ په روسیه کې روانې دي. د روسیې او مکسیکو د فوټبال د لوبډلو ترمنځ پرونی سیالی د روسیې په کازان ښار کې وشوه. د روسیې تر ماتې وروسته د مکسیکو د فوټبال لوبډله نیمه پای لوبې ته وتلې ده. په دې لړ کې د پرتګال د فوټبال لوبډلې پرون د نیوزیلند لوبډلې ته په 4 ګولونو ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. روسیه به راتلونکی کال د فوټبال د نړیوال جام کوربنه وي. ساتو بجیاو شپږ دقیقې شوې. ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. ولسمشر غنی یو بار بیا د افغانانو ترمنځ د ملي اجماع غوښتنه وکړه.
موږ یو بل ته د لاس ورکولو په مټ کولای شو چې په ټولو ستونزو لاس پری شو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر نن هم له پاکستانی چارواکو سره پر افغانستان خبرو ته دوام ورکوي. ارګ وایي د راتلونکي کال د انتخاباتو د بودیجې د چمتو کولو لپاره کار پیل کړی دی. د سرپل یو شمیر اوسیدونکي د خپل ولایت امنیتي چارواکي له طالبانو سره په اړیکو او د خلکو په وژلو تورنوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې د ملي اجماع غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی همدارس د روژې د میاشتې په اړه چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو خونړی روژه بلل شوې ده خبري وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره سره متحد شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې د روژې په میاشت کې د خونړیو پیښو یادونه وکړه او پر افغانانو یې بیا د زغم او وحدت غږ وکړ. ولسمشر غنی ویل په داسې میاشت کې چې خلکو باید په آرام فکر عبادت کړی وای، وسلوالو د خلکو وژلو ته دوام ورکړ.
حقیقت دا دی چې موږ له یوې بې عقیدې او بې همت دښمن سره مخامخ یو. د روژې په بختور ورځو کې چې د عبادت لپاره آرام ذهن پکار دی، زموږ په ګران هیواد کې باغیانو کابو هر ورځ د ویر ټغر وغړاوو. موږ د یو بل د زغمولو او یو بل ته د لاس ورکولو په مټ کولای شو چې په ټولو ستونزو لاس پری شو.
په افغانستان کې سوژنې روژه په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. د فرانسې خبري اژانس په حواله د روژې په میاشت کې تر 200 زیات افغانان په انتحاري حملو او چاودنو کې ووژل شو. په دې میاشت کې تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په زنبق څلورلارې کې چاودنه بلل شوې چې تر 150 تنه زیات پکې ووژل او سلګونو کسان زخمیان شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې چې پر یوټیوب خبره سو د هغو فاصلو د لر کېدو ژغ وکړ چې د هغه په وینا د زهرجنو تبلیغاتو او اوږدې جګړې له امله رامنځته شوې دي. شغلی غنی ویل هغه د سیدی ناکامې سي چې د افغانستان د پګوندو کولو لپاره جوړې شوې دي.
ما علاوه بر اجماع جهانی به اجماع ملی نیز ضرورت داریم تا استوارتر از همیشه حرکت کنیم. همچنان که اید فرصت است تا کدورت ها و آزردگی ها را کنار بگذاریم، میتواند آغازی باشد برای عبور از فاصله ها.
ښاغلی غنی د امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې د امنیت ټینګولو هڅې کوي، خو ټینګار یې وکړ چې خلک هم باید همکاري وکړي. وی ویل چې د مسولیت احساس باید د افغانانو د فرهنګ برخه شي. په همدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره شدید احضارات اعلان کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل امنیه قمندانی په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د کمکی اختر لپاره جدي امنیتی تدابیر نیولې دي. د کابل د امنیه قمندانی سرپرست محمد سالم احساس همدارس له خلکو وغوښتل چې د پلاستیکي وسلو او انفلاقي موادو له استعمال او پیره ډډه وکړي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د کابل د امنیه قمندانې سرپرست محمد سالم احساس د شنبه پورز په وی خبري ناسته کې اعلان وکړ چې پولیس د کابل خار اول سوالي د امنیت ټینګخ لپاره توظیف شوې دي. نوموړي د کابل خاریانو ته ډاډ ورکړ چې د اختر د مراسمو، جمعهتون او تفریحي ځایونو امنیت ټینګ شوه او خلک په آرام ځړ کول شي د اختر خوخي ولمنځي. خاغلی احساس له خلکو وغوښتل چې د پلاستیکي وسلو له استفادې ډډه وکړي او همدارس د اختر په ورځو کې ترافیکي قوانین هم په جدي توګه رعایت کړي.
په مناسبت ایام عید سعید فطر
د اختر په مناسبت پولیس له نورو ځواکونو سره په همغږي د امنیت د ټینګښ لپاره له خپل ټولو امکاناتو څخه په استفادې د پلان په مطابق په بیلابیلو برخو کې توظیف شوې دي. په دغه ناسته کې د کابل د امنیت قمندانې سرپرست همدارس په تیرې وی میاشت کې د 200 جنایي پیښو په تړاو د 308 پیټو تورن کسانو د نیول خبر هم ورکړ. نوموړي همدار از وویل چې په دغه موده کې په کابل خار کې د شپږو ترهګریزو بریدونو مخه هم نیولې ده. کابل د روژې په میاشت کې د خنړو پیښو شاهد وو چې لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. خو د کابل خار ځینی اوسیدونکو د پولیسو لورې د اختر په مناسبت د امنیتي تدابیر نیولو ته خوشبينه دي. د کابل یو اوسیدونکو رامین په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
نوم رامین است، یک از باشندگان شهر کابل.
زمان نوم رامین د کابل خار اوسیدونکو دا چې امنیتی ځواکونو امنیتی تدابیر نیولی موږ خوشاله یو او خدای دې وکړي چې د اختر ورځې او شپې مو په خوشاله تیر شي.
د سال و آرامش بتنیم روزایی ده و خوشی و خوبی سپری کنیم.
د اختر پر رسیدو کابل خار په واټنو کې تر نور ورځو ډیر امنیتی ځواکونه تر سترګو کیږي.
د حدیث پردیس راپورو چې میر احمد صافی وړاندې کړ. د کندر اوسیدونکو د تیر په سیر یو ځل بیا د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لشکیل خو د جګړې د بندولو غوښتنه کوي او تری غواړي چې د اختر مبارک شپې ورځې دي د خپل کورنۍ سره په خوشی تیر کړي او نور خلک ته هم خوشی ته پریږدي. لکونړ د روح الله انوري راپور.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په
مولوی نجیب الله حقیر وای د مسلمان خلاف جنگ ناروا دی او بیا د مسلمانانو د خوخیو په ورځو کې په مسلمانانو بریدونه کول هیڅ جواز نه لري. نو په کار د چې په دغه مبارک ورځو کې مسلمانان یو بل ته بخنه وکړي او د هر ډول تاوتریخوالي خلاص واخلی.
مونږ همیش غږ کړی دی چې سوله او مذاکرات د مسایلو د حل ښه او معقوله اسلامي لاره ده. یو ځل بیا زموږ تاکید دا دی چې نامنی او شر او جنگ دا هر وخت کې ښه نه دی، خو په ځانګړي ډول باندې په رمضان کې بیا په ایام العید کې دا کار مناسب نه دی. دوی دې په دې رابطه باندې د هیڅ چا په وړاندې د امنیت ګواښ نه رامنځته کوي.
د جنگونو او جګړو له امله د نورو په پرتله زیاتې ښځې زیانمنې شوي. دوی وایي افغاني میندې، خویندې او میرمنې نورې د ژړا او ویر کولو توان نه لري. نو وسلوالو ته پکار دي چې نور د افغاني میندو په حال رحم وکړي او جنگ بند کړي. میرمن سهیلا بابر وای
هغه ورونه چې په مخالفه لیکه کې دي هغه ته د ازما یو خواهش ده د غوړو خور په صفت باندې چې د پردوی په لمس ماتي روزه یا راشه په خپل وطن کې د خپل خويندورونو سره په یو ټغر کې نه خپل د زوریدل خلکو د پاره یو سوله راوړي.
میرمن توراج وای د جنگ دواړو خواو کې افغانان وجل کیږي، له هم دغه ځوانانو غنی به سرپرست کورنۍ پات کیږي.
ک پغره کیدی ک پسما کیدی اغه زمنګ خويندې ورونه دی او زمنګ بچی دی بایدراشي د سولې پروسی تراشي او خپل اعلان وکي چې امنیت راشي او سولې راشي.
ماشومان وای دوی د خپل روخانه او خوشحاله راتلونکي د پاره جنگ بندول غواړي.
نوم اسماعیل د کونړ ولایت اوسیدونکو زما د خپل خوښ څخه دا غوښتنه ده چې د اختر په میاشت کې او په نور میاشت کې جګړې ونه کړي، سوله او امن راشي، زموږ د راتلونکي په اړه دې هم لږ فکر وکړي، سو موږ درسونه وویو.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د اختر خوښۍ لمانځي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړه روانه ده. په همدې جګړه کې یو شمیر ځوانان وژل شوي چې له امله یې کورنۍ د خوښۍ په ځای د غم په ټغر ناستې او اوښکې تویوي.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د جمعې په ورځ له خپلې دندې لیرې سو. د لیکنې په حواله دا پریکړه په داسې حال کې وسوه چې واشنگټن افغانستان ته د زرګونو نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو غور کوي. د ورځپاڼې په لیکنې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام خبرو ته اشاره شوي چې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي لارل میلر دغه وظیفه پریښوده، لا یې پر ځای بل څوک نه دی ټاکل شوی. د ځانګړي استازي دغه پوست یا مقام هغه وخت ایجاد شو چې امریکایي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې روان کړکیچونه له یو بل سره تړلي وبلل او وی ویل په ګډه حل لارې ته اړتیا لري. د ډیلی میل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزارت او امریکایي قومندانانو ته صلاحیت ورکړی څو په افغانستان کې د واشنگټن د روانې 14 کلنې جګړې د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د لیکنې په وروستیو کې ویل سوي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري افغانستان ته تر 500 زیات اضافي پوځیان ولیږي چې د افغان قواوو په روزنه کې برخه واخلي او دغه قواوې وکولی سي د وسلوالو طالبانو تحرکات وځپي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم پر همدې موضوع مفصله لیکنه خپره کړې خو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پوست یا څوکۍ لغوه کړه. د ورځپاڼې په لیکنه دغه پوست یا مقام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال ایجاد شوی و چې په افغانستان او پاکستان کې اوږدمهالې ستراتیژۍ عملي کړي. د نیو انډین اکسپرس ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان او آیرلند پر دایمي غړیتوب لیکنه خپره کړې ده. دغه دواړه هیوادونه به اوس کولی سي د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې هم برخه واخلي. دغه اعلان د پنځمې په ورځ په لندن کې د کرکټ نړیوال شورا په کلنی کانفرنس کې وسو. په دې ډول افغانستان او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا یا ICC دوه تازه دایمي غړي دي. تر دې مخکې بنگلاديش د دې شورا ځوان دایمي غړی ګڼل کېده چې په 2000 میلادي کال کې بشپړ غړیتوب ورکول شوی و.
ولسمشر مانی وای هڅې پیل کړې چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بودیجه برابر کړي. د ولسمشر مرسیال وایان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د بودیجې د برابرولو لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکل شوی چې په دې برخه کې ضروری ګامونه پورته کړي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د انتخاباتو د وی برخې د بودیجې د برابرولو په اړه د انتخاباتو د کمیسون له خبرداري ورسته ولسمشر مړی وایي هڅه پیل کړي سو د ولسیرګي ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره بودیجه برابر کړي. د ولسمشر مرستیال وایي د وخان مینپال د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د انتخاباتو لپاره د بودیجې برابرولو په هدف یو مالی کمیسون ټاکل چې خپل کارونه پیل کړي. خو ښاغلی مینپال دا روښانه نه کړه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې بودجه به کله برابر او د انتخاباتو کمیسون په واک کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هم حکومت یو عملیاتي کمیسون ګمارل چې مشري د کورنیو چارو وزیر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته حکومت ته خبرداری ورکړه چې که تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو لپاره د بودجې یوه برخه د دوی په واک کې ورنه کړي ښایي د انتخاباتو په مالویش کې بدلون راشي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو لمخه د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو تر سره کولو لپاره 220 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې د انتخاباتو کمیسیون له حکومت غوښتي چې 35 میلیونه تر یوې میاشتې پورې برابر کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ټاکل شوی وخت څخه 2 کال وروسته د پنځشنبه پر ورځ د انتخاباتو نیټه د 1990 مریز کال د چنګاخ 14 اعلان کړه. بلخوا د ساریو شمیر بنسټونه بیا د اندېښنې په خودلو سره وایي چې خای حکومت په لنډ وخت کې په دیونه توانېږي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په اسانۍ سره بودجه برابر کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
چې بودیجه مسله تر اوسه پورې په شک کې ده. کوم شی چې کمیسیون غواړي نو تر اوسه پورې معلوم نه ده چې په ځان اندازه باندې په مقدار باندې پیسې حکومت او کمیسیون نړیوال ټولنه کمیسیون ته ورکولی چې کنه چې ورکولی چن تر اوسه پورې حکومت هغه موضوع نهایي کړ نه ده. آیا نړیوال ټولنه دغه بودجه په مجموعي ټوله باندې منی نه منی یو غوښتو ایراد لري نه لري کمیسیون دغه تخمین چې کړی ده نو دا یو لوی پیمانه باندې بودجه ده. او اولنۍ مسله دغه بودجه چې بودجه موجوده نه وي نو تاسو دغه ټاکنو د عملیاتي بهیر په څه باندې مخته بیایي؟
ښاغلی رشید وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د بودجه برابرولو لپاره ځانګړي میکانیزمونه جوړ کړي، سوله د لارې وتوانېږي، په وخت سره د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودجه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړې د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 99 40 50 40 0 99 80 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوریدل شي azadiradio.com azadiradio.org سمشته وی پانه پته ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون شنبه له کابل په دوه ورځېنی سفر اسلام آباد ته ورسید. د جګپوري چینایي ډیپلوماټ او ورسره ملګری پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبري وکړي. چین په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د څلور اړخیزو خبرو مهم غړی وو. په دې خبرو کې امریکا او پاکستان هم ونډه لرله چې له څرګندې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې وویل چې پیکینګ او واشنگتن غواړي چې په افغانستان کې د سولې په اړه څلور اړخیزه خبري بیا پیل شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر یو اساسي هدف له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر ثبات خبري کول دي. د پاکستان د دولتي مطبوعاتو په حواله د چین د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدو سره سم د پاکستان د ستر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر تهمینه جنجوا سره وکتل. پاکستانی مطبوعات وایي چې وانګي او سرتاج عزیز له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو او د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره د پاکستان پر همکاري ژغیدلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له نه کسیزه پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان دولتي رسنیو ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ته د پنجاب اعلی وزیر او د صدر اعظم ورور محمد شهباز شریف هرکلی وکړ. هغه به نن هم په پاکستان کې وي او پر سیمه ییزو حالاتو به له پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې جاری وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو دولتي چارواکو سره پر روان وضعیت خبري وکړه. د ارګ په خبر پاڼه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي په حواله لیکل شوی زما در تګ مخه په افغانستان او پاکستان د خپل شرایطو منل نه دی، بلکې مشته د سیمې ملګرتیا مهمه ده او غواړو چې له افغانستان سره په دې سختو شرایطو کې د سولې او ثبات ته تضمین په برخه کې مرسته وکړو. د خبر باندې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی شاغلی یی تویل چې د چین په ګډون د سیمینور هیوادونه باید په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوي کې مرسته وکړي. شاغلی غنی بیا یادونه کړې چې تروریستي ډلې په پاکستان کې دفترونه او پټنځایونه لري او اسلام آباد باید له ژمنې سره سم د هغوی پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې پر پاکستان د چین د لوري فشار د اسلام آباد سیاستونه بدلولای شي.
در منطقه و حتی در سطح جهانی یگانه متحد استراتژیک
پیکینگ په منطقه او حتی د نړۍ په کچه د اسلام آباد یوازنی استراتژیک متحد دی که د چین حکومت په دې اړه د پاکستانی چارواکو ناراضي شي پاکستان پر رښتینې ډول منځوي کېدلای شي. پاکستان په سیمه کې منځوي دی او پر چین ډیر حساب کوي، نو که چین فشار راولي زه باور لرم چې د پاکستان سیاستونه به ډیر ژر بدل شي. د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ یی هم د افغانستان د ولسمشر غوښتنه کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. وانګ یی د تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې فعالیت چین ته جدي ګواښ دی. د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک د چین د حکومت پر ضد او د یو شمېر مسلمانانو یغورو له لوري جوړ شوی چې له افغانستان سره د چین پولي ته نږدې فعالیت کوي.
اوس هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولسته د اختر مبارکي وویل او له خلکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. له کندهار پرون شنبه څلوېشت تنه میوه هند ته صادره شوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سره خبرې وکړې. د بریتانیا چارواکو ویلي چې د دغه هیواد پارلمان د ایمیلونو پر سیستم د یوې انټرنیټي یا سایبري حملې په اړه څېړنې کوي. زمو شخله آزادی رادیو اوری
د جوان رنگونه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم ډاکټر اسدالله مومن د سپینغر پونتون د سپینغر شفانی رئیس.
مومن صاحب تاسو خو دیو شخصي روختون رئیس یې، نو خامخا غریب خلک خو په افغانستان کې بيخي زیات دي. غریب خلک به مرزي کله داسې کیږي چې یو وسنه لري او تاسو د پیسې غواړي؟
اولی نه داسې ډیر شوی دي چې راغلي دي شفخانی ته وسی نشته دي، نو موږ سره همکاري کوو ځکه افغانستان خلک ډیر زیات غریب دي، نو باید کومک وسره وشي. او دغه اوس وخت کې د پاکستان نه زیات خلک دلته مهاجر چلته وو افغانستان ته راغلي دي، نو اقتصادي وضع په هغه حالت کې نه دي چې یو شخصي پونتون ته شخصي شفخانی ته لاړ شي او خپل تداوی وکړي. هغه چې حکومتي شفخانی ته لاړ شي، حکومت شفخانه اوس وخت کې دومره دغه نشي برداشت کولای چې د دومره مریضان دي د ټول شخصي شفخانی ته راځي، نو زمونږ چې څومره وس کې ان شاء الله هغه سره کومک کوو.
ډاکټر صاحب، یو مسله د دوايي اکثر وخت په افغانستان کې خاص کر په دوا ډیر نیوکه کی وی چې دوا به کیفیت ادا یا څنګه دغه برخه کې اساس معلومات
دا خو حقیقت دی ځکه چې زمونږ تجارانو کې مشکل دی، نو هغه کومه دوا چې هلته راځي هغه تجار ورته خپل وای چې دا په دغه شکل ماته جوړه کا، نو په ډیر په کم کیفیت باندې دوا دلته راوړی دیږي. نو لکه لن مثال لکه زمنګ د هندي کمپنۍ دی بازي چې په هند کې هغه یو قسم دوا د اومیپرازول په نوم باندې لکه لن مثال زده ورکوي شمه چې هلته په هند کې په سلويخت هندي کالدارې ده، دلته په لس روپې ده، لس کالداري پاکستاني کالداري. نو تخپل فکر سړی وای ته کی نو دی کی بسومره دوای چې د 10 روپۍ باندې یو پکټ ورکی.
بل مسله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې تجارانو مشکل هم دی، فکر نه کوي چې د ډاکټرانو مشکل به میزه کې چې ډاکټر د بیکیفیت دوالی کی؟
ولی نه بعض شته ده، خو ټول یو رقم نه یی کنه. خو هغه بعضو ډاکټر صاحبانو سره خپل داسې چې کمپنی و سره یو د ارتباط لري چې زه د ته مثال یو گاډی اخلم خو دغه دوا ماته وبا ساده ده. بعضو ډاکټر صاحبانو بی وجدان ډاکټران شته ده چې داسې کارونه کوي، خو عموما ټول یو رقم نه یی.
ستاسو وړاندیز څه ده په دغه برخه کې؟
نو زما وړاندیز دا ده چې خپل ملت ته باید خدمت وشي، ځکه هر شي کې باید خپل نفع ته ونه کتل شي، باید د غریبانو سمرسته وشي. او هغه کم کمپنی سره چې اوس مثال دوی کم ریلیشن ساتي چې یو مثال یو گاډی در تخلي ده، د انسان ژوند سره یو جفا ده، نو باید انسان ژوند سره جفا ونه شي. او هغه کم دغه چې ورسره ریلیشن چې ساتي باید ته ونه شي، باید هغه خپل دوا ورته صحیح دوا ورکړي.
ډیر مننه. ډیر
او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لاري مرستولي. فضل الرحمن فضلی لنګرهار لیکي اختر د ټولو افغانانو مبارک شي او په تیر بیا هغو کورنۍ ته ډاډ وای ورکوم چې د روژې په میاشت کې قرباني ورکړي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي غواړم چې خپل زامن او ورونو ته د پلاستیکي وسلې او پټاکې په ځای نور شان واخلم. دی وایي چې نور خلک دي هم اجازه نه ورکوي چې ماشومان پټاکې او پلاستیکي وسلې واخلي ځکه چې خطرناک دي. محمد قاسم ځواک په بل پیغام کې ویلي دي چې نن اکثر افغانان اختر کوي خو یو شمېر افغانان شته چې د اساسي قانون خلاف نن روژه نیسي. عزت الله الهام له لوګر لیکي وای افغانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې د تلپاتې سولې اختر وي. له زابل ولایت محمد صدیق ناصر د کوچنی اختر مبارکي ویلی دی او له امنیت قمندان څخه یې غوښتلی چې د امنیت په ساتلو کې له امانتدارۍ نه کار واخلي. فضل الرحمن فضلی له ننګرهار لیکي وایي هغو کورنیو ته تسلیت وایم چې د روژې په میاشت کې عزیزان وشل شوی دی. او بصیر هیلمن له کابل د اختر مبارکي ویلی ده او هیله یې کړې ده چې د سولې اختر وي.